عرفات بابا.
سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو او مکه تر دې چې د خبرونو مطالب دلار شو خبرونه ته طالبان د حکومت د اتفایي او لپی خسره د مبارزه اداره وایي چې په پخمن ولسوالۍ کې د تیر شپې په اورپیخه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور ژوبل شوي دي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یکشنبه د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم اوښتي خو کار اندازه یې لا څرګنده نه ده. د کابل ولایت د پخمن ولسوالۍ د ګازو پیوه شرکت کې لګېدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شوی دی. د پخمن په قلعه حیدر خان سیمه کې پرون شاوخوا 5:30 بجې اور ولګېد چې تر سهار سلور بجو پوری د بام کړ ځای رسنی وای چې په دې ورپیخه کې د سرمال تاونه شوې خو تر اوسه پورې شمیر څرګند دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختار اجنس خبر لمخې د کابل ولایت د امنیتي قمندانۍ وایانت خالد زردان ویلي چې پرون له پیښې وروسته اور وژون کې دور وژلو لپاره سیمې ته واصل شو. له بل خوا شمیر سیمې رسنی ویلي چې په قلعه درخان سیمه کې د 214 غوونه هم اوریدل شوې دي. تر اوسه پورې د اور لګیدو د علت په اړه څه نه دی ویل شوی. پاکستانی چارواکي وایي د 2023 کال د نوومبر لومړۍ څخه چې د غیواد د بی اسناد افغان کډوال د استل بیر پیل کړي تر اوسه پورې څه باندې 400,000 افغان کډوال یوازې د تورخم لاره افغانستان ته لیږل شوه. دا نو ورځپاڼه نن د پاکستانی چارواکو په قال راپور کړی چې تیر کال د افغان کډوالو د استل بیر چټک پیل شو ورسره د لړۍ وروش خو پروسی کې په خپل خوخه د افغان کډوال د ستنیدو پروسه چټکه شو. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 اعلان کړی و چې د نوومبر لومړۍ څخه ټول بیا ستاند کډوال پاکستان باسي سلګونه زره نور افغان کډوال د سپین بولدک لري افغانستان ته بیرته تللی دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز وای د خوست ولایت د غرغخت رادیو د طالبانو له درې ورځېنی بندیز وروسته پرون شمه بیرته خپل خبرونه پیل کړی دي. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته لاغي د دې رادیو د بندول امر وکړ چې د رادیو په خبرونه کې د خبرو لاندې میوزیک وکړول. د افغانستان د خبرلانو مرکز یا FGC پرون پیو بین کې ویل چې غرغخت رادیو ته وروسته لدی د خبرونو د بیا پیلول اجازه ورکړ شوې چې د رادیو مدیریت اجمنه وکړه چې د طالبانو قواعد به مراعت کړي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د غرغخت رادیو بندیدا د وینا پر ازادۍ تیرای بللې هغه غندلې او په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ دوامدار مادیتونه به اړه اندېښنه څرګنده کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یا یونیسف وای چې په افغانستان کې اوس 6 میلیونه او 3000 خلک ضروري روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري. یونیسف په خپل تازه راپور کې چې پرون یې پر ایکس باندې په خاني ټیوټر خبر کړی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې له 2400 روغتي مرکزونو سره مالی او نور مرسته کړې ده. د روغتي خدمتونو په داسې حال کې پراخ شوې دي چې په افغانستان کې روغتي سکتور له سخت سون سره مخامخ دی. د روغتي نړیوال سازمان WHO مخکې د نړیوال کورچې د طالبانو له لوري پر خزینه طبي متخصصانو او روغتي کارکونکو مادیتونه د روغتي خدماتو پر وړاندې لوی خندونه پیښ کړی دي. یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچا 3.2 درجه و تیر شپه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې احساس شوې ده. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې پر اساس د زلزلې چې د افغانستان په وخت شپې په 11:00 او 12:00 دقیقو شو مرکز په نورستان کې تر ځمکې لاندې 1.35 کیلومتره و. د دې زلزلې له کبله د احتمالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. په داسې حال کې چې ایران له لوري پر اسرائیل د نوي برید احتمال پر اندېښنه زیاته شوې د امریکا پوځ اعلان کړی چې B-25 ستراتیژیکي بمبارد الوتکې منځني ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره هممهاله اکسیوس ویب پاڼې د سپین ماڼۍ له خوا تهران ته د خبرداري پیغام په اړه راپور ورکړی دی. د امریکا مرکزي قمندانې سینګام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قمندانې د مسؤلیت سیمې ته داخله شوې دي. او د لوبو له ډګره بیا د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم متحده عربي امارات ته ورسېد او د افغان ماشومانو او د افغانستان کرکټ بورډ لخوا هرکلی وشو. ټاکل شوی چې د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې د افغانستان په قربتوب په شارجه کې درې ورځېنی مسابقه وکړي. د دوی ترمنځ لمړۍ سیالي به سلور ورځې وروسته یعنی د عقرب په 14 وي. دوهمه لوبه د عقرب په 19 وروسته لوبه د عقرب په 20 ترسره کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. افغانستان کې له خبرالانو غوښتنه شوې چې د تبلیغاتي جګړې مخنیوي وکړي.
خبرالان رو باندې فشار راوړي، خبرالان محدود کی.
ډالۍ څه ده؟
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچه وي چې ملګري ته ورکول کېږي،
او د کندهار فارم لرونکي د ریحانو ګلانو د مرضونو بازار له نشتوالي شکایت کوي.
سږ کال یې نوکې ریحانو مرض کړی دی، د مرض د لحاظه مچې کار کمزوری دی.
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. آزادۍ سره اوسئ.
در دې شیبې
د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکو له رسنیو خبري اعلان غوښتي چې په تبلیغاتي برخه کې د نظام دفاع وکړي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرسل والی محمد صادق انقلابي پرون شمه خبري اعلان سره د لیدو پر مهال ویلي، نړۍ اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړې چې خبري اعلان او رسنیو باید د پټکو د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په دې ناسته کې یو شمېر ګډونوالو خبري اعلان او د رسنیو ازادي رادیو د موضوع ترڅنګ ویل چې ګډو سوزو محدودیتونه سره مخ دي. د خبري اعلان د ملاتړ ځینې بنسټونه به خبري اعلان او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوی د بند ازادي خلاف بولی، او هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپل تبلیغاتو لپاره نشي کاروله. نورحال پراپور
په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی له خبريالانو او د رسنیو له مسولینو غوښتي چې د نړۍ ته هیوادونو د منفي تبلیغاتو مخه دی ونیسي او د دوی د نظام دفاعي ځواک ووسي. محمد صادق انقلابي د خبره پرون شنبه د نومبر په 2مه په کندهار کې د یو شمیر خصوصي او دولتي رسنیو له مسولینو او خبريالانو سره د لیدو پر مهال کړی ده. په دې ناسته کې د ځینو خصوصي رسنیو ګډونوالو مسولینو او خبريالانو ازادي رادیو سره خبرو کې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه او غږ ګون اخبار سي د یادې موضوع په بیانولو زیاته کړه چې په دغه ولایت کې په خپلو چارو کې لګڼو ننګونو او محدودیتونو سره مخ دي. ازادي رادیو ته د رسنیو دغه مسولینو او خبريالانو د دې ناستي خبر پاڼه هم راستولې چې پکې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مرستيال ولی محمد صادق انقلابي په حواله راغلي، کفري نړۍ په فزیکی جګړه کې لمات ورسته اوس تبلیغاتي جګړې ته مخه کړي، او تاسې یعنی رسنۍ او خبريالان په تبلیغاتي برخه کې د دې نظام دفاعي ځواک یاست. انقلابي وایي چې خبريالان او رسنۍ باید د هیوادونو د ټولو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي، او هغه څه د خبرې کړي چې په خبره د هیواد نظام او ولس ګټې پکې نغښتي وي. د خبر پاڼه په کندهار کې د طالبانو د حکومت والی وایان محمود اعظم هم ازادي رادیو ته استولې ده. د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه خبريالانو او رسنیو ته د طالبانو حکومت د چارواکو د شان ویناوي د بیان د ازادۍ خلاف بولي، او وایي چې هیڅ نظام ازادي او خصوصي رسنۍ د خپلو تبلیغاتو لپاره نسی مجبورولای. د ډیټلې د افغانستان خبريالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسولې سمیه ولیزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل، رسنۍ او خبريالان د بی پرې توپ دقت او توازن په چوکاټ کې باید آزاد فعالیت ته پریښودل سي.
خارج از این اصول هر چه بر خبرنگاران و رسانه‌ها اعمال میشه محدودیت
و نقض حقوق لدی اصول پرته نور که هر څه پر رسنیو مالی کې محدودیت او در رسنیو لوصول سرغړونه بلل کیږي. د خبريالانو او رسنیو حرفوي کار غیظ منوي، او په افغانستان کې د نن پر خبريالانو او رسنیو یو ډول سانسور تحمیلوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مسول حامد عبیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د چارواکو دا ډول سرګندونی او کړنلارې د افغان خبريالانو او رسنیو لاره له افغانستان بهر ته د معلوماتو رسولو د مخنیوي هڅه ده.
طالبانو په تیرو دریو کلونو کې دا هڅه کړې چې خبريالانو باندې فشار راوړي، خبريالان محدود کی، خبريالان انتر دې تهدید کی، ترڅو اطلاعات بهرنۍ او رسنیو سره شریک نکړي. چې زه دا فکر کوم د ژورنالیزم د ټولو اصولو خلاف عمل دی. په یوشتمه پیړۍ کې دا یو ناشونی عمل دی.
خو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان محمود اعظم ازادي رادیو سره خبرو کې په دغه ولایت کې پر رسنیو د محدودیت خبره رات کړه، او وی ویل چې د مرستيال والی محمد صادق انقلابي د خبرې هدف د پټکو د منفي تبلیغاتو پر ضد برحق نشراتو ته د رسنیو هڅول دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر خبريالانو او د رسنیو مسولینو د کندهار ولایت په ګډون له ګڼو ولایتونو په دوی د طالبانو د حکومت لوري د بیلابیلو محدودیتونو خبره کړې ده. د دې محدودیتونو په لړ کې یو هغه په رسنیو کې د زیرو هوی ازوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو بندیز دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف په نوی قانون کې هم په صراحت پاړی لیکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت وړاندې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د ملي ارزښتونو په پام کې نیولو سره د رسنیو فعالیت تجمن دي، خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اګست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چار وزارت وایي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو څه د پاسه 10 میلیارد افغانۍ ویشلي دي. خو شمېر کونډې او معلولین وایي هیڅ ډول مرستې ورسره نه دي شوي او اوس مهال د ژوند له سختو سره لاس او ګریبان دي. نور جزات پراپور کې
د درې وژل شویو اولادونو کونډه مور شپېته کلنه زربیبي چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي ده، خو اوس په کابل کې ژوند کوي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دا چې خپل هم کونډه ده وایي اولادونه په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او د بېوزلۍ له امله د ژوند له ډېرو سختو کړاوونو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل په تیرو 3 کلونو کې د ډېرو چارواکو دروازې وټکولې خو هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي په وروستیو میاشتو کې په معلولینو، کونډو او یتیمانو 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ مرستې ویشلي. د دې وزارت ویان مفتی فیصل خاموش په یو غږیز پیغام کې چې د شنبې پورس د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په اکسپان خبر شوی ویلي چې دغه اندازه مرسته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې یادو خلکو ته رسیدلې ده.
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت تر دې دمه 1300 میاشتو کې تقریبا 10 میلیارد او 170 میلیونه افغانۍ د وزارت د منظوري شوي طرح سره سم په نوبتوار ډول یادو کسانو ته په شفاف ډول د بانکي سیستم له لارې حواله شوي.
خو د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې دنده درلوده او په یو معلول شوی دا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. دی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې چې دوی وایي چې موږ د خدای خلکو سره کومه کړې، دوی فقط خپل خلکو سره چې جګړه کې ورسره معلول شوي دي یا کونډې پاتې شوي دي، ښځې کورونه کې یا اولادونه به سرپرست پاتې شوي دي، دوی فقط هغه فامیلونه پاللی دي. نور زه خپله 3 کاله کېږي دغه وخت چې دوی راغلی دي، زه دغلته ناست یم او طالبانو ما ویني، ټوله ما ویني، زما سره هېڅ چا کومک نه دی کړی. دغسې زه ډېر معلولینو نور وینم چې دوی سره هم چا کومک نه دی کړی.
د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو دغه وزارت تیر لمریز کال په یو بیان کې ادعا کړی و چې د پخواني افغان حکومت د څه د پاسه 110,000 یتیمانو، کونډو او معلولینو سرتیرو نمونه ثبت کړي او دوی ته هر کال په 2 مرحلو کې د بانکي سیستم له لارې میاشتنی امتیازات ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په داسې حال کې بېوزله معلولینو، کونډو او یتیمانو ته د میلیارډونو افغانیو د ویش خبره کوي چې طالبانو تر وختاندې په افغانستان کې اوس مهال بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی. تازه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرنس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي چې که غواړي په نړۍ کې بیوزلی ختمه کړي نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 1 د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ ملګرو ملتونو ته په خپل وروستي راپور کې له نړیوالو غوښتي و چې افغانستان هیر نه کړي او له طالبانو پرته له افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې خپلې مرستې روانې وساتي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. له دې وړاندې د لوګي د نړیوال درجه بندي جی ایچ آی په روسي راپور کې چې د رواني اکتوبر په 13مه خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په قطار کې راغلی چې لوګه پکې په جدي توګه زیاته ده.
ازادي ډالۍ څه ده؟ تاسې چا ته څه ډالۍ ورکړې یا مول د چا اخیستې؟ څه ارزښت او لذت یې درلود؟ په دې اړه په دې راپور کې به واورئ چې ابدي سپوږمۍ چمتو کړی دی.
ډالۍ یا تحفه ورکول یو بل ته د درناوي، مینې او ارزښت ورکولو په معنا دي. دا تر ډیره یو ټولنیز او فرهنګي دود ګڼل کیږي چې د نړۍ په اکثرو ټولنو کې شته. په افغانستان کې د ډالۍ ورکولو ځانګړي مناسبتونه شته، خو پرته له هیڅ ډول مناسبت هم ورکول کیږي. د پوهنتون پخوانی استاد اسماعیل مشعل یې څو مناسبت را شمیري او د اغیز په اړه یې هم راته وایي.
ڈالی کیدای شي په بیلا بیلا مناسبتونه او چاته ورکړل شي، لکه اختر، کلیزا، واده یا هم پرته له کوم ځانګړي مناسبت. ځکه دا کار د خوشحالۍ، د اړیکو د پیاوړتیا او خاطرو د خوندي کیدو لامل ګرځي.
لیکوال او ویاند نسرین حمیدی بیا یو څو ډول راخی چې آن د مور دعا هم پکې شامل وي. نسرین وایي ډالۍ یو ښکلی احساس دی.
دا ډالۍ کیدلی شي چې یا کتابچې وي چې ملګري ته ورکول کیږي، یا هم یو ګل وي چې عاشق خپل معشوقې ته ورکوي، یا هم یو دعا وي چې مور خپل اولادونه ته ورکوي. که په هره بڼه وي، ډالۍ هغه څه ده چې نه پرې د قیمت ارزونه کیږي او نه هم د مادیات په تله کې تلل کیږي، بلکې دا د یو ښکلی احساس دی.
انځورګر سارا سعیدی وایي د کورنۍ غړي او دوستان یې چې د ډالۍ په بدل کې کومه مسکا ور ډالۍ کوي، ډیر خوند ترې ناخلي.
مخنوم شخصا آدم است. زه خپل شخصا داسې یو څوک یم چې ډالۍ ورکول او اخیستل مې ډیر خوښیږي او خوند ورناخلم. کله مې ته دوستانو یا د کورنۍ غړو ته یوه کوچنۍ ډالۍ ورکوم او هغوی کومه مسکا ماته کوي، ډیر خوند راکوي. کلویا ډالۍ نه وه، نو د یو چاکلیټ تر بریده مې هڅه کړې چې یوه وړه ډالۍ خپلو دوستانو او د کورنۍ غړو ته ورکړم.
لیکوال او ژورنالیست ناجیه نجات پر د ډالۍ ورکولو په ښه او سمه ساتنه هم ټینګار کوي او دا کار متقابل ارزښت ګڼي. ناجیه خپله یوه کیسه را اوروي.
زه یو وخت کې وطن ته تللی وم، هلته د ما یوه همزول یوه ملګری وه، نو هغو ماته یو د ټوټې قیتک راکو، وایي دوه دانې مې جوړ کړي، یو مې تا ته درکو، یو د تا یو زما. نه دا ما را وړ کابل ته، ځان سره تقریبا لس کاله وروسته هغه کابل ته راغله. دلته په یوه محفل کې سره مخ شو، تصادفي همغه قیتک ما په ویښتو کې ویلی و. نو دا چې زه یې ولیدم، ماته یې راته وویل چې ناجیه ګوره، زه دې هیره کړې یم، نه یو اول، نه یوه پوښتنه، نه یو هغه. نو ما ورته خندل چې ما خو په یاد یې، تل مې په یاد دی، حتی دغه ده نښه د ما په ویښتو کې ده. یعنی باور وکړه چې دغه قیتک دې ولیدو په سترګو کې اوښکې پیدا شوې.
ناجیه وایي چې ضرور نه ده د ډالۍ په بدل کې حتما ډالۍ ورکړل شي، خو په ټینګار سره وایي چې د ارزښت په مقابل کې ارزښت او د مینې په مقابل کې مینه، دا ضرور دي.
د امریکا پاوز اعلان کړی چې B-25 استراتیژیکي بمبار تلتکی منځنی ختیځ ته رسیدلې دي او له دې سره مهال اکسیوس وی پړې د سپینې مړۍ لخوا تهران ته د خبرداری پیغام په اړه راپور ورکړی دی. تفصیلي په راپور کې
د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن سهار اعلان وکړ چې B-25 الوتکې د دې قومندانې د مسؤلیت سیمې ته داخلي شوې دي. سینکام د بمبارد الوتکو شمیر په شمول نور جزئیات نه دی ورکړي او یوازې ویلي چې د الوتکې د امریکا د ماینټ له هوایي اډې څخه روانې شوې وي. دا خبرې به ورځ وروسته له هغې خپور شو چې پینټاګون اعلان وکړ. د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر امر کړی چې څو B-25 الوتکې، همدارس بیړۍ ماتونکي بیړۍ او د رسولو الوتکی منځنی ختیځ ته واستول شي. د پینټاګون په وینا د بمبارد الوتکی او بیړۍ منځنی ختیځ ته د امریکا د پوځي حضور د پیاوړتیا، د اسرائیل د دفاع او د بریدونو د شندولو لاري د کړکیش ته کومولو په هدف لیشل شوی دی. په همدې حال کې اکسیوس ویپانی راپور ورکړی چې سپینې ماڼۍ په وروستیو ورځو کې تهران ته د اسرائیل پر ضد د نوي برید په اړه مستقیم خبرداري ورکړې ده. سپینې مانی ویلي که دا سیبرید وشي نو دوی به د اسرائیل د کنټرول او د ایران پر ضد بل ډول بریټ مخه ونشي دیولې. اکسیوس دا راپور د یو امریکایي او یو پخوانی اسرائیلي چارواکي له خولې ورکړي. د راپور لمخې دا پیغام له تهران سره د امریکا د ګټو ساتونکو هیواد سویس له لارې ایراني چارواکو ته رسول شوی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی اکسیوس ته ویلي دوی ایرانیانو ته وویل چې اسرائیل له حملې نشي راګرځولای او دا ډاټ هم نشي ورکولای چې د اسرائیل راتلونکی بریټ به هم د پخوا په شان دقیق او هدفمن وي. د زیاته کړه چې دا پیغام په مستقیم ډول ایرانی چارواکو ته لیږدول شوی دی او د اکسیوس په وینا دا ډول مستقیم پیغامونه ډیر کم افشا کیږي. یو پخواني اسرائیلي چارواکي ویلي چې دا پیغام د سویس لاري چې په ایران کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ایران ته استول شوی دی. تو ایرانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ ټینګار وکاو چې ایران به اسرائیل ته حتما ځواب ورکړي. د ایران مذهبي مشر علي خامنئي چې مخکې دا پریکړه د خپل هیواد د حکومت چارواکو ته پریښې و د شنبه په سهار پر دې ټینګار وکاو چې ایران به امریکا او اسرائیل ته یو کلک او غچ اخیستونکی ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي شورا د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کمیسون غړي اسماعیل کاوسری ویلي چې د ایران د ملي امنیت عالی شورا پر اسرائیل د بریټ پریکړه کړې خو لا هم د دې بریټ کرنیټه او اندازه نه معلومه شوه. هغه زیاته کړې چې دا بریټ به د مقاومت ډلې په همکاري ترسره شي او دا به د پخوانی بریټ پرتله لوی وي. ایران په سیمه کې خپل نیابتي ډلو ته د مقاومت ډلې وایي. په ورستۍ اونیو کې د امریکا او لویدیز چارواکو ایران ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیل ځوابي بریټ ته دی ځواب نه وایي او باید د کړکې زیاتوالی ودروي. ایران په تیرو شپږ میاشتو کې دوه ځله پر اسرائیل د پراخو توغندوی بریډونو هڅه کړې ده. لومړی ځل د حمل په 15 او دوهم ځل د تلې په لسمه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
کندهار کې د منی په موسم کې د شاتو تولید د ریحانو د ګلانو د رسیدو سره پیل شوې چې دا فصل په ځنګړي ډول د شاتو لپاره مهم ګڼل کیږي خو له هم ځینې فارملرونکو کې د ریحانو د ګلونو لمرزونو او د بازار لنشوالي شکایت کوي. تفصیل پر راپورک
زمونګه دی اصل څوک پښتنه نه کوي او د پاکستان اصل دی راځي پلوڅه یا بیره یا بلشه بلشه.
سید بصیر چې د کاپیسا ولایت وسیدونکو دی د کلون رئیس په کندهار کې د موچي روزنه کوي او په دې برخه کې په جړی ولسوالۍ کې ګان فارمونه جوړ کړی دی. اوس مهال نو موري شاوخوا 1500 صندوق لري چې زرګونه مچي پکې ساتل کیږي. سید بصیر د یخ او ګرم موسمونو سره سم د مچیو د فارمونو ځایونه بدلوي چې په یخ موسم کې په ګرم سیمو او په ګرمۍ کې په یخو سیمو کې ځای پر ځای کوي. هغه وایي د ریحانو ګلانو د مرز لامل سشکال د شاتو تولید لږ رقم سوي خو هیله لري چې د پادشاتو لپاره به ش بازار عمومي.
مونږ په سرلی کې په غزنی کې شاه سلاتو باسل اوس د یو میاشت کېږي کندهار شریف ته راغلی او په کندهار کې هم سیزن سم دی خو سشکالې نو کې ریحانو مرز کړی دی. د مرض د لحاظه مو چې کار کمزوره دی او کمرض نه وای کړی ډیر اصلات پروسه کالی مونږ وباسل او سش کالی هغه سي اصلات او هغه نشته. دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې زمونږ د اصلو خرید و فروش نشته ده او دوی چې دي زمونږ هیواد د اصل په خپل هیواد کې نه استفاده کیږي خارج ته نه ځي او زمونږ په کورونو کو په زرهاو کیلو اصل هم د سپادې دي د 50 کالو د شپږو کالو اصلات زمونږ پراته دي.
محمد الله چې په کندهار کې د اصل یو پلورنځي لري وایي د ریحانو د ګل کنداري شات د کیفیت لامل په سیمه کې ش بازار لري. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی. د نوموړي په وینا کڅ هم د بهرنوي شاتو تقاضا په خوا زیاتره و خو اوس خلک کنداري اصل ته ترجیح ورکوي چې طبي کیفیت او خوند لري خو د اقتصادي ستونزو لامل یې پلور د پخوا په شان نه دی.
اصل کومش تقریبا ډیر کمونه لرو د اکاسیا اصل دی د ریحانو اصل دی د بیر اصل دی د سیادانیا اصل دی میکس ګلونه او غرنیا اصل سره سره زمر سره عربستان ته مجاستو د اصل چی دی عربستان ته او د لیر د کندهار شار کی سٹورو ته مشتوزی کوي اصل نو دغه نه شاید یو څه کاروبار سره ولار دی کارونه د سچندان نسته.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال د تیر په پرتله د مچیو د روزنې فارمونو کې زیاتوالی راغلی چې شمیرې تر سلو فارمونو پورې رسیدلی. د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای د ریحانو د ګلانو څخه د شاتو تولید یو ځانګړی فرصت دی او دوی هڅه کوي چې په راتلونکي کې دغه صنعت نور هم وده وکړي.
او د تیر کال په پرتله تیر کال تقریبا موږ د 10,000 څخه د 30,000 کیلو پورې اصل تولید لودي څه کم بلابود بلا شاید و غوسش کار بیا الحمدلله تولید د 80,000 صدر یو لک کیلو پورې ورسیږي. نو ورسیږي ځکه چې فارمونو مو د دوه بیا څخه تقریبا تر سل پورې رسیدلی دي.
سره له دې چې په کندهار کې د مچیو د روزنې په برخه کې پرمختګ سوی خو لا هم د بازار موندنې او صادراتو اړتیا لیدل کیږي. فارم لرونکي وایي کچیرې د طالبانو حکومت او اړوند ادارې د مچیو فارم لرونکو ته په تخنیکي او بازار موندنې برخو کې امکانات برابر کړي نو د کندهار شات به نه یوازې په کورنی بازار بلکې په نړیوالو بازارونو کې به هم خپل ځای پیدا کړي چې ورسره سم به د فارم لرونکو او اصل پلورونکو ژوند ښه شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د غتیز ولایتونو بازګران او بڼوال وای هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوې راټولولو او پلور واخره رسیږي پاکستاني پر مخ لارې بندي کړي او دوی ته په ملیونونو افغانۍ زیان ورسیږي. نور تفصیل پر راپور کې.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخون په قرض اخلو، قلبه په قرض وکاو، دکاندارانو سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بنوي.
دا د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ وسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 12 جری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور او وزي. محمد زمان ازادي رادیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 50 روپۍ پرې وزي او په 100 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لري ولارې بند دي، تباب برباد موږ سوکو، دا وطن پرې دو، دا ځای پرې دو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان په دې ځای کې پراته است. ولارې کرای نشته چې موږ ځان غوړو کډه بیرته خپل وطن پورې وېشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ وسیدونکو حمید ګل هم په لوګر کې پلس جری بزمکه په دی امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلی چې په خبای به پلورل شي، هم به پورونه لند کړي او هم به کور ته یو څو افغان یوسی. خوای د پاکستانی او چارواکو لخوا د لارو بندیدو سره هر کال د ګټه په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلون دی یو خانه وزي یو خالار نه لري. دا غونډیان موږ سره ډیر ناجایزه کوي په دغه وخت کې. لارې باندي جنگونه شروع کوي، د غاصلات ډیر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې په نشي ډکولې، د کانانو ته ډیر غټه تاوانونه او خساري رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کالم خوشی لار شي. پروسه کال هم 15 روپۍ په 12 جریبو کې مات تاوان راوخته دي. هم دغه سیار کال د لارې باندې دوه په اساس باندې کیږي.
په افغانستان کې اوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیا چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته لډیورن کرخی د وختو اجازه نه وی. افغانی بنوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسولینو غواړي چې یاد پاکستانی او چارواکو سره د یاد ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یاد هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي رادیو سره داسي شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس غریوانیو، اما مالاز اسلامي نم دغه غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یو ځدانه انګور مړه رومي پیس د ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د په دی وخت کې دا غوته وريديږي. موږ دغه فاصله روټ او بلم د پاکستان او د نور غونډي وادونه دغه غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنۍ شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یو او بل بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ومه ورځ خبرونه هم درته لرو، خو تر غوړندې خبر